د مازیګر 15 بجې شوې دن کو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساعت خبرونه په دې خرنې خبري غړای کې زما هارون بچا سلامونه ومني په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او ترڅنګ د پاکستاني او نړیوالو ورسپانو او همداراز مجلو لیکنې درورو خبرونه له بشیر ګواخ څخه و
پاکستانی چارواکی وای د دې امکان شته دی چې د قطر د طالبانو د دفتر چارواکی پر راتلونکي ملاقات کې د افغان حکومت سره مذاکرات وکړي. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی زنمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسیدلې ده. او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټانو د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته رسیدو په مقصد خبرې نن هم روانی ساتل دي. د خبرونو تفصیل د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تیر هفته مری کی افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پوره واک درلود او پرتنن کې دغه سیغونډه کې کې د شهید طالبانو د قطر دفتر اساسي هم برخه واخلي. نو موړي نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل
اول ځل او طالبان او د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن وشو خفیه نو دا ډېر ښه ابتدا ده. امید خو دی بلته هلته هم طالبانو دفتر دی که نه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغی کوي.
یاد دې وي چې د جولای په 10 نیټه مری کې د پاکستان په کوربتوب د افغان حکومت او طالبان ترمن نیغ په نیغه د سولې مذاکرات شوي. وروسته داسې رپورټونه راغله چې دې خبرو کې د طالبانو با اختیار څوک نه و، خو سرتاج عزیز دا رد کړی. دا ویل چې د مری خبرو کې هم طالبانو د هغوی د مرکزي شورا په اجازه ګډون کړی و. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی دی. د دې ولایت د والي له دفتره په خپره شوې خبر پاڼه کې نن راغلي چې وژل شوو کې 8 ولسي وګړي او 6 امنیتي سرتیري شامل دي. دا برید پرون ماښام ناوخته هغه مهال وشو چې یو ځانمرګ برید کوونکي خپل ګاډی د چپمن په نوم د بهرنو ځواکونو مرکز د دیوال سره وجنګوه. بهرنو ځواکونو ته د کوم رسېدلي زیان په اړه څه نه دي ویل شوي او تر اوسه د دې برید چا پر غاړه نه ده اخیستې. کابل کې د ملګرو ملتونو یوناما دفتر دا برید غندلی دی. د خیبر ایجنسی چارواکي وایي په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو 2 تنه وژلي دي. د پولیټیکل انتظامي یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته وویل چې دغه پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې تیره شپه د لټون د عملیاتو په مهال وشوه چې پکې 15 پوځیان ژوبل شوي دي. د دې برید ذمواري لشکر اسلام وسلوالې ډلې اخیستې ده. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله د مئی په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو د تورونو لګیدو وروسته شوې. د یاد کمیشن یو چارواکي خورشید عالم نن مشال ریډیو ته وویل چې دا انتخابات به د پوز په نگرانۍ کې په سخت امنیت کې وشي. یاد دې وی چې د خبر پختونخوا په دیرشن ګوندونو د مای په دیرشمه شو ټاکنو کې د تحریک انصاف پر حکومت تور پور کړو چې پراخه درغلی کړی دي. اسلامی دولت وسلوال ډلې یادایش نن په یو آډیو یعنی غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دای په افغانستان کې د مشر حافظ سعید خان غږ دی. یادې ډلې دا کار تر هغې وروسته وکړ چې افغان چارواکو 2 ورځې مخکې وویل دغه کس په یو امریکایي حمله کې امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار کې وژل شوی دی. په فوري توګه د دې غږ د اصلیت تصدیق نه دی شوی. حافظ سعید خان پاکستانی دی او په 2014 کال کې د تحریک طالبان پاکستان نه جدا او د داعش وسلوالې ډلې سره ملګری شو. تاسې خبرونه له مشال ریډیو واورئ. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماتان د تهران د اټمي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسیدو په مقصد نن په ویانا کې خبرو ته دوام ورکوي. دوی وایي یو جوړجاړي ته نږدې شوي دي خو ضمانت یې نه شي ورکولی. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی نن وویل د دې ژمنه نه شي کولی چې پاتې مسلې به نن او که سبا شپه حل شي. د ایران خبری رسنیو د ولسمشر روحانی حسن روحانی لخلی د یک شنبه اتوار پر روز لیکلی و چې شامل اړخونه یو جوړجاړي ته ډیر نږدې شوي دي. د یمن په سر ښار سنا کې د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 21 تنه وسلوال بخنه غواړم یو وشتنه ولسی وګړي وژل دي. دا حمله لاغه اوربند څخه دوه ورځې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. پوځي سرچینې وایي په هوایي حملو کې د ایران پلو شیعه حوثي ځواکونو هدفونه په نښه شوي دي. له مارچ میاشتې راهیسې په یمن کې د حوثیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ هوایي حملې پیل شوي. تر اوسه شاوخوا 3000 کسان پکې وژل شوي او د شخړو له امله شاوخوا 1 میلیون خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلی دي چې په نتیجه کې باید د دغه هیواد د اقتصاد غورځېدو ته ورپې خطر مخنیوی وشي او د دې لوزنامې تر مخه به یونان په یوروزون کې پاتې شي. دا لوزنامه نن سهار په برسلس کې له 12 ګنټو مسلسل مذاکراتو وروسته اعلان شوه چې په کې د مرستو تر څنګ د یونان لخوا د جدي اصلاحاتو کول شامل دي. د یورپي هیوادونو مشرانو د دې لوزنامې هرکلی کړی خو ځینو بیا دا خبرداری هم ورکړی چې دا یو آغاز دی او په کار ده چې یونان اوس سنجیده اصلاحات عملي کړي. او د ایران سرکاري خبری رسنۍ وایي چې د واشنگټن پوسټ ورځپاڼې د خبریال جیسن رضایان مقدمه به نن یو ځل بیا د تړلو دروازو تر شا په تهران کې کیږي. رضایان چې د ایران او امریکا تابعیت یا شهریت لري، امریکا ته د جاسوسۍ او د اسلامي رژیم پر ضد د تبلیغاتو په جرمونو تورن شوی دی. هغه دا تورنه ردی او اوس هم د پیسو بیې او د موسم حال زموږ همکار ریاض موسی خیل درته وایي.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د ګل پورز د پاکستانی روپے مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه سپدې ډول دي. یو امریکایي ډالر په 1.25 روپے غستې کیږي او په 1.2 روپے خرڅېږي. یو پونډ په 1.85 روپے او 1.55 روپے یو یورو په 1.46 روپے او 1.45 روپے د سعودي عرب ریال په 20.10 روپے او په 20.15 روپے د متحده عرب اماراتو درهم په 20.80 روپے او 35.15 روپے یو افغانۍ په 1 روپے 1.50 روپے او 1 روپے 3.50 روپے او ایرانی ریال په یو پاکستانی روپے 215 غستې کیږي او 208 خرڅېږي. او وسط موسم صورت حال د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به پېښور او کوټه کې اسمان شین وي خو بنو کې د باران امکان دی. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه 9.5 کم 14 درجې، پېښور کې 8.3 او بنو کې 1.5 او 2.5 درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو مشال رادیو ته تاسو غوږی چې په روانه خبرونه کې اورئ. د امنیتی او بهرنیو چارو لپاره د پاکستان وزیر اعظم سلاکار وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو استازو ترمنځ د سولې د خبرو پر راتلونکي پړاو کې ښایي د طالبانو د قطر دفتر استازیتوب هم وشي.
دا ډېر ښه ابتدا ده نو ګورو چې مخکې څنګه کار روان دي. امید خدای ته هم طالبانو دفتر دی که نه، چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه به کوي.
د افغانستان په خوست ولایت کې د پرونی ځانمرګي برید د مړیو شمېر 3 ته رسېدلی. یو خوستی مشر د دغو تروریستي کړنو غندنه په دا الفاظو کوي:
دا مرګ او دا ژوبلا او چې دا موږ غریبون په چرګونه چې هر چا دا عمل کړی وي په کلکه غندو چې دا اسلامي عمل نه دی.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې پر 1.5 نیټه به د صوبې پر تر 300 پولنګ سټیشنونو دوباره بلدیاتي ټاکنې کوي او دا چې په دغه لړ کې یې تیاریانې بشپړې کړې دي. پر یو شمیر نور موضوعاتو هم رپورټونه لرو. هیله دا ورې دوته لمشال رادیو سره اوسه. اولنی موضوع ترازو: پاکستان وایي د افغان حکومت او افغان طالبانو د سولې خبرو له پیل شوې لړۍ څخه مطمئن دی او دا چې په راتلونکو خبرو کې ښایي د افغان طالبانو د قطر دفتر غړي هم ګډون وکړي. دا خبره د خارجي چارو او قومي سلامتیا لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز نن مشال ریډیو ته په یو ځانګړې مرکه کې وکړه. ریاض مساخیل پر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
د ګل پورز ماسپخین اسلام آباد کې د مشال ریډیو سره خصوصي خبرو دوران د خارجه چارو او قومي سلامتۍ لپاره د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز اوه چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکراتي عمل د امن او مفاهمت اړخ ته مهم ګام دی او په اول ځل دوانو ډلو په ښکاره مذاکرات وکړه.
اول ځل او طالبانو د افغان حکومت کې ملاقات وشو او دویم دا چې اوپن شو، یعنی خفیانه
دا ډیر ښه ابتداد نه ګورو چې مخکې څنګه کار رواني
د یو تاسو په جواب کې چې آیا د مذاکراتو بل پړاو کې با د قطر دفتر چارواکي ګډون کوي ځکه چې ویل کیږي تیر خبرو کې د دوی نمائندګي نه و مشیر خارجه وې
امید خو دې بل ته کالته طالبانو دفتر دی کنه چې طالبان شروع چې فیصله کوي هغه بغې کوي
د مذاکراتو لړکې د پاکستان د کردار پاړه سرتاج زیات کړه چې موږ هر وخت د افغانستان د امن او کلاري د پاره کردار تر سره کړي او راتلونکي کې به هم دا کردار جاری ساتو
facilitated obviously between the afghan government and the taliban leadership pakistan dagi ke dumara madad ko che agi sara khabar atro ki tasurash aur facilities provide kal tak
da zikr da che darwan miyashte pawama aw atamaneta da pakistan pa mari sima ki da afghan hukumat aw afghan taliban utar manza khabar atre shubi riyaz musa khail mashal radio islamabad
اوریدم کو سره لدی چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د مری خبرې په پراخه پیمانه ستل شوې او هر کله شوې ده خو ویل کیږي چې په دواړو خواو کې د سولې د خبرو پر سر اختلاف شته د دوی اختلاف تر څه حد ده د کومې کچې مشران نه غواړي چې د سولې خبرې وشي دا غو پښتنې دي چې اسمت څاروانی په دې رپورت کې د جواب موندلو هڅه کړې ده
د تیریونې د سه‌شنبه په ورځ د افغانستان د حکومت او طالبانو استاسو د لومړي ځل لپاره د سولې مخامخ خبري وکړې دا خبري چې د امریکا، پاکستان او چین استاسو هم پکې ګډون درلود په پراخه پیمانه ستایل شوې دي سپینې ماڼۍ د هغو هرکلی وکړ او د سولې لور ته یو مخ په وړاندې ګام وبللې ملګرو ملتو او چین هم د دغو خبرو هرکلی کړی طالبانو په ویلا مکه د خبرو ملاتړ کړی خو په عین وخت کې ویل کیږي چې د دې ډلې په منځ کې د خبرو پر سر اختلاف دی د مریل خبرو وروسته د طالبانو په ویپانه کې د دغو خبرو خلاف لیکنه خبره شوه خو ژر بیرته لري شوه په کندهار کې میشته سیاسي چارو کتونکی احمد شاه سپر وای د افغانستان د حکومت د مشرتابه په سویه د سولې له خبرو سره مخالفت نشته خو ځینې کړیشته چې سولې نه خوښوي
سوله په کور دننه کې هم دشمنان لري د خپل ځان په مقابل کې هغه څوک چې غافه په جنگ کې هغه په هیڅ صورت سوله نه غواړي او دا ډول خلک د افغانستان د دولت په دننه کې زور واکان د ځکه مافیا د مخدره موادو مافیا مثلا رشوت خوران په فساد پېشه عناصر دا ټول کوشش کوي چې د سولې په مخ کې په قسم د اقسامو خنډ وګرځي
خو د چارو یو بل نظر خاوند ډاکټر ابراهیم شینواری وایي چې ځینې ډلې چې په مدني ټولنو او رسنیو کې زیات نفوذ لري د سولې له خبرو سره مخالفت فات کوي
هغه زین شرطونه ورتړي صلح به کوم قیمت صلح د دستوردونو ساتلو سره سره هغه څه صلح کوي چا ویل چې صلح د حقوقو یا د خزو د حقوقو او یا د دستوردونو په بیان خلو
د مدني ټولنو یو شمېر فعالانو ویل دي د شزو او بیان د ازادۍ په برخو کې د تیرو څورلسو کلونو بریاوی باید د سولې د خبرو قرباني نشي خو ډاکټر شینواری د سولې په خبرو کې د شرطونو ایښودل د سولې له خبرو سره د مخالفت نشه بولی
دا شرط چې هیڅ نه مدر دوی چې مخکې له مخینه وایي چې سولې په دې صورت کې یعنی د شرطونو چې کېږي معنا دا چې دوی خپل شخصي او ګروهي تنظیمي
د طالبانو په منځ کې د سولې له خبرو سره د اختلاف په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر حکمت خلیل کرزی چې په خپل د مری په غونډه کې ګډون کړی وو تیرونه په یو خبري غونډه کې وویل ممکن د دوی په منځ کې ځینې اختلافات وي خو دا د دوی خپل مسأله ده چې باید پرې وژغیږي او موافقه ته سره ورسیږي احمد شاه سپر دې ته په اشاره چې د طالبانو په منځ کې متفاوت نظرونه او باورونه موجود دي وای د طالبانو معتدل عناصر د سولې ملاتړ کوي او حقوقي غوړه بولی چې د سولې خبري د بهرنیانو له نفوذ لري وشي
هغه د جنگ څخه متاثر دي ستړي دي او نه غواړي چې تر اخیراته پورې ویني توې ونه جریان پیدا کړي دغه هله بیا دا ست چې کچیر مذاکرات په کور د نن کې د پردوی د لاسوهنې څخه خلاص تنظیم شي امکان لري چې ډیره برخه هغه جنگي کمانډانان او هغه محلي وکتاران د هغوی او حتی د کوشت شورا د متجل ګروپ په سولې کې راځي
د پاینې حل کول چې د طالبانو په منځ کې ځینې کسان بیا یوازې او یوازې پر جګړې باور لري او فکر کوي چې باید د شون تر پای جنگ وکړي د مری له خبرو وروسته د طالبانو د کوټي شورا د دغو خبرو نه هرکلی کړي او نه رد کړي دي شاغلې سپروي که د سولې خبري بریالي هم شي ممکن یو شمېر عناصر بیا هم جګړې ته دوام ورکړي
دا مشال ریډیو ده.
د افغانستان په خوست ولایت کې یو پوځي اډې ته نږدې شوي پرونی ځانمرګي برید درې دېرش کسان وژلي او شاوخوا ویشت نورې ټپي کړې دي. چارواکي وایي په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د برید پړه لا تر دې دمه چا منلې نه ده. زموږ همکار نجیب الله الوخیل پرې دا راپورټ را لیږلی دی.
پرون د یکشنبې ورځې په ماښام د خوست پر زاړه هوایي ډګر چې د چاپمین په نوم د بهرنیو ځواکونو یوه پخوانۍ پوځي اډه وه او اوس هم په امریکایي ځواکونو پورې اړونده موټر بم برید شوی چې په دې برید کې درې دېرش تنه وژل شوي او اووه ویشت نور ټپیان شوي دي. د خوست والي ویان مبارز محمد زدران مشال راډیو ته وویل چې په وژل شویو کسانو کې اووه ویشت ملکي وګړي او شپږ پوځیان شامل دي. همدارنګه په ټپیانو کې یولس ملکي وګړي دي. د خوست امنیه قمندان فیض الله غیرت هم وویل چې په دې پیښه کې اووه ویشت تنه ملکیان وژل شوي او یولس نور ټپیان شوي دي.
پرون ماښام چې زموږ غریب بیچاره ولس غوښتل چې خپلو کورونو ته د روژه ماتي په خاطر لاړ شي، د دښمنانو له طرفه موټر بم حمله وشوه چې په نتیجه کې زموږ بېګناه اووه ویشت نفره شهادت ورسېدل او یولس نفره یې زخمیان کړل.
په دې پیښه کې یوازې د کاروان سرای د کلي شپږ تنه وژل شوي دي او وژل شویو کسانو ته په یوه لیکه شپږ قبرونه کیندل شوي ول. د مړو تر تدفین وروسته کلیوالو په قبرونو د ګلانو ګېډې کېښودې. موږ د وژل شویو کسانو جنازې ته ورغلو او دوو تنو کلیوالو سره مو خبرې وکړې.
زه حاجي صابر خان د کرام سرای اوسېدونکی یم.
دغه مرګ او دا ژوبلا او دغه هر څه چې شوي دي چې دا موږ غریبونه عجزون بېچارهګونه دا نه افسرونو دا نه عسکرو نه صاحب منصبو نه بل څوک وو. موږ نن هم دغه غندو چې هر چا دا عمل کړی وي، غندو یې په کلکه غندو چې دا اسلامي عمل نه، دا اسلام داسې نه دی، علي قرآن داسې نه دی، علي خدای داسې نه دی. علي
د پیښې یو تن عیني شاهد خپل د سترګو لیدلی حال دا سره سره شریک کړ.
زه ملک سید میر یم. زه خپل په هغه محل د واقعیا کې موجود وم. ملکي تلفات بیخي ډېر وو، د حد نه زیات وو. یو دوی دغه رشکې چې ویته وي دا د مسیالونو د عوامې ویړ کې جنکۍ نه ډاکې وي او زنانا او ماشومان وو. دا خو بیخي د منځه ټول یکدم دوړل او هغه کسان چې د بازور نه د کلي په طرف روان وو او د رژموتي ټیم وو، هر سړی ځون مخته کوو او په دې منځ کې هغه خلک هم ډېر د منځه دوړل.
د علي مر خان په نوم یو کس چې په دې پیښه کې اتلس کلن زوی وژل شوی ویل چې زوی په خار کې د لاس مزدوري کوله. د زیاته کړه چې دوی د ځانمرګي او موټر بم له ویرې وطن نشي پرېښودی. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې مسؤلیت پر غاړه نه دی اخیستی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د افغان حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالعبدالله هم د خوست او کاپیسا پیښې د خبر پاڼو له لارې په سختو ټکو غندلی دي او ځایي ادارو ته یې لارښوونه کړې تر څو د پیښې د ټپیانو د ښې درملنې لپاره لازم اقدامات ترسره کړي. نجیب الله الخیل، مشال راډیو، خوست.
د افغانستان مشرانو جرګه یا سینټ په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي دولت وسلواله ډلې فعالیتونه د اندېښنې وړ بولي او له حکومت غواړي چې دغه ډلې د مخه نیولو لپاره جدي اقدام وکړي. په عین وخت کې د افغانستان دفاع وزارت وایي د داعش ډله په ننګرهار ولایت کې له ماتې سره مخ ده. تفصیل د خان محمد سین ناورو.
د مشرانو جرګې غړي وای ننګرهار ولایت له دې لامل چې له پاکستان سره نږدې دی د داعش فعالیتونه پکې زیات شوي دي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلم یار د یکشنبې په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل داعش ډله اوس مهال په ننګرهار ولایت کې هم له امنیتي ځواکونو او هم له طالبانو سره په جګړه کې ده. مسلم یار وویل دا ډله په دې ولایت کې د ځای نیولو په خاطر د ملکي خلکو پر کورونو بریدونه کوي او زیانونه وراړوي. د مشرانو جرګې ځینې غړي دا هم وایي چې په ننګرهار ولایت کې د داعش اسلامي ډلې پر ضد هیڅ ډول عملیات نه دي شوي او د دې ولایت ځینو سیمو ته اوس هم امنیتي ځواکونه نه دي ورغلي. د مشرانو جرګې غړي لطف الله بابي وویل دا سرګندونې په داسې حال کې کیږي چې د دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش ډله کمزورې کړې ده. د دفاع وزارت د ویاند مرستیال دولت وزیری وویل
هغه دالې ته چې په داعش په نامه باندې ځان اعلانې هغه ته ډیر تاوان رسیدلې دی، هغوی ډیر کسان وژل شوي دي او انشاءالله دا تصفیه او عملیات به تر هغې پورې جاری وي تر څو چې په ننګرهار کې کاملا د تروریستي ډلو نه ننګرهار پاک شي.
که څه هم د افغانستان د دفاع وزارت د داعش او طالبانو پر وړاندې د امنیتي ځواکونو د پرمختګ خبرې کوي، خو ځینې کارپوهان پر نړیوالې ټولنې د افغان ځواکونو په لا تجهیزولو تاکید کوي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د پاکستان الیکشن کمیشن وایي د رواني میاشتې په دیرشمه نیټه به د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ سټیشنونو دوباره بلدیت انتخابات کوي. په تیرو ټاکنو کې د رایې اچونې په دغو مرکزونو کې د بد انتظامیو او د ښځو له رایې ورکولو څخه د هغوی د منع کولو شکایتونه شوي وو. یاده اداره زیاتوي په دغه لړ کې تیاری مکمل کړي او دا چې دغه ټاکنې به د پوځ په نگرانۍ کې کوي. له اسلام آباد احمدالله رپورټ لري.
مشال ریډیو سره په خبرو کې د الیکشن کمیشن د مطبوعاتو افسر خورشید عالم وینا وه چې ادارې په دې 325 پولینګ سټیشنو د روانې میاشتې په 15 نیټه دوباره انتخابات کول غوښتل، خو پیښور هایی کورټ په 3 نیټه دا انتخابات وځنډول او په 9 نیټه یې درخواستونه خارج کړل او وی ویل چې الیکشن کمیشن د بلدیاتي ووټونو لپاره نوې نیټه وټاکي. نوموړي زیاته کړه
په 9 تاریخ باندې کورټ سټی وکړل او چې الیکشن کمیشن به اختیار دی چې ریپول کوي. نو موږ په نظر کې شو
مشال ریډیو چکلا د انتظاماتو په خلا د خورشید عالم نه تپوس وکړو، نو د نوموړي وینا وا چې انتظامات یې مکمل کړی دي او دا انتخابات به د فوز په نگرانۍ کې کیږي.
ریډیو د آرمی د ډیپلایمنت هم اوسوډی فیصله شوی ده او پولیس په هم ښه ډېرې چونکې پرنسیشن تعداد یې کم دی، نو انشاءالله تعالی چې دا به ډېر په ښکلي طریقه کېږي. کم زمونږ چې دا تخلاق ته چې د پرنسیشن په دونه ایریا کې به کمپین نه چلې اسلحه به نه شو کې داسې نور سیسی هغه به برقراری.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي چې په بلدیاتي انتخاباتو قریبا هر یو ګوند اعتراض کړی و، خو د الیکشن کمیشن لخوا په دومره زیاتو پولینګ سټیشنو دوباره انتخابات کول یو ښه ګام دی.
زما په خیال باندې په ملک کې یو نوی روایت لګیا ری جوړیږي او هغه روایت دا دی چې هغه خلک چې کوم شکایت لري د الیکشن باره کې او هغه شکایت جائز ثابت شي، نو هغه الیکشن کمیشن نوټس دی او دا یې په نتیجه کې چې دا دوباره انتخابات کوي. دې نه مخکې به خلکو اعتراضات لرل، خلکو سره به ثبوتونه وو، خو له هغه به دغه رنګ نوټس نه ایستو او په یو باندې په بل باندې به هغه کیسونه ډیسمس شو.
د یادونه دا چې د روان کال په 13 مې په خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخابات شوي وو چې پکې د پاکستان تحریک انصاف اتحادي ګوند دونو جماعت اسلامی او پاکستان جمهوریه اتحاد په شمول نورو سیاسی ګوندونو د انتخاباتو دوران په تحریک انصاف د درغلی او بد انتظامی تورونه لګولی وو او غوښتنه یې کوله چې په صوبه کې بیا انتخابات وکړي شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه پر منځنۍ چپو 421، لنډو چپو 2013، 15,300، 15,000 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفه توګه اوریدلای سي.
وروسته لاغې چې د احتساب کمیشن د خیبر پختونخوا څانګې د تحریک انصاف یو صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د درغلیو په تور ونیو، په پیښور کې د تحریک انصاف ځینې غړي او منتخب کونسلران احتجاج کوي او د خپل ګوند له مشر عمران خان څخه غواړي چې د صوبې اعلی وزیر پرویز خټک له دغې چوکۍ لرې کړي. د تحریک انصاف ګوند د داخلي اختلافاتو په اړه له پیښور د مشال ریډیو خبریال خالد خان رپورټ لري.
دا ګل پورس پیښور پریس کلب کې دا پیښور بیلابیل سیمونه د تحریک انصاف غړو او منتخب ځلی او ټون کونسلرانو وویل چې دوی به نه صرف د پی کې 1 نه منتخب شوی صوبایي سمبلی غړي او پخوانی صوبایي وزیر ضیاء الله افریدی د احتساب کمیشن له اړخه د نیولو په ضد احتجاج کوي، بلکې ځلی او ټون کونسلران به د احتجاج په توګه د خپلو چوکونو استفاګانې هم ورکوي. دا پیښور ټون یو منتخب شوی کونسلر مشال ریډیو ته وویل چې ضیاء الله افریدی دا یو سازش لاندې نیول شوی دی او په دې سازش کې د صوبې وزیر اعلی پرویز خټک هم پوره پوره لاس لري.
عرفان سلیم زمان احمد او د ټاون کونسل یو سی 3 نزه منتخب شوی مرغه ممبر زموږ سره دی وخت کې د 30 کسان د ډیسټریکټ کونسل د پېښور ډیسټریکټ کونسل اغا او 17 کسان د ټاون 1 ټاون کونسلران هغه مونږ سره انټیک دي دغه استفاګانې مونږ سره جمع شوې دي او نور استفاګانې په ډیسټریکټ کې او نور ټاونونو کې هغه هم مونږ سره لګیاري جمع کیږي زمونږ مطالبه دا ده چې تر څو پورې سی ایم پرویز خټک په کرسی باندې ناشتي تر هغه پورې شفاف تحقیقات نشي کېدې لہذا هغه سټیپ ډاون شي
دا شان یو بل د تحریک انصاف منتخب شوی غړی اوایل چې دا پیښور 80% ضلعي او ټاون کونسلران د ضیاء الله افریدی سره دي او کچر هغه سره انصاف اونه کړی شو نو د تحریک انصاف نظریاتي غړي به د وزیر اعلی پرویز خټک خلاف په ټوله صوبه کې احتجاج پیل کوي
موجی شازیم نیم نزد یونین کونسل 17 نه الیکټډ وایس پرزیدنت هم څه خلک پاکستان تحریک انصاف دویم بران جوړول غواړي
تقریباً 80% ٹاؤن اور ڈسٹرکٹ ممبرس 90% کونسلرز چکم ریزرو سیٹ والا ٹاؤن ڈسٹرکٹ دی تمام خلق چکم دی راجی صاحب سره ولاړ دی
دا صوبائی احتساب کمیشن لا اڑخه دا ضیاء الله افریدی نیولو رستو دا پی کے 1 تحریک انصاف غړو او منتخب کونسلرانو په پیښور کې احتجاج پیل کړی دی او دغه کونسلرانو په خپل خبري غونډه کې وویل چې دوی به د احتجاج تر هغه وخت پورې کوي تر څو پورې چې وزیر اعلی پرویز خټک د خپل چوکۍ نه لری شوی نه وي
استفاګانی خو بخامه خبر کوي دومره زور په ځان کې وینو چې موږ په دومره زور چې کم دی دغه کو چې دوی با په آزاد طریقې سره چې کم دی کنه د انکوایری وکړي چې اله یا سړی ملابس ته یا نه
یاد دی وی چې هغه بل ورځ د پیښور نه د تحریک انصاف صوبایي اسمبلی غړو یاسین خلیل فضل الهی ارباب جانداد او نور د تحریک انصاف غړو په پیښور پریس کلب کې خبري غونډه کړې و او د عزیز الله افریدی نیول یې د احتساب کمیشن یو ځانګړی عمل بللې او په پخوانی صوبایي وزیر یې د خپل وزارت کې د اداري فساد او درغلو تورونه هم لګولی وو خالد خان مشال ریډیو پیښور
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې اوریدلې او لیدلې شئ
د بلوچستان حکومت یو پلاوی په لندن کې میشل خان کلات میر سلیمان داود سره د لیدو لپاره خار روان شوه تر څو نو وړې په دې راځي کړي چې بیرته پاکستان ته ولاړ شي یاد پلاوی په داسې حال کې لندن ته رہی شوه چې دغه صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ هم له روس څخه لندن ته رسیدل دي خدای نور ناصر په دغه اړه تفصیل راکوي
د بلوچستان د صوبای حکومت په خوښه د دغه صوبې یو پلاوی چې پکې ایالتي وزیران شامل دي په بهر کې میشت له خان قلات سره د لیدو لپاره لندن ته روان شوی ځینو حکومتي سرچینو چې نه غوښتل نوم او ژغې خبر سي مشال راډیو ته ویل په دغه پلاوی کې ایالتي وزیران نواب محمد خان شهوانی سردار اسلام بزنجو خالد لانګاو شامل دي او کېدل سي چې مشر وزیر نواب ثنا الله زهرای هم ملګری وکړي د حکومت لخوا دا پلاوی لندن ته په داسې وخت کې روانېږي چې هلته د همدې صوبې اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مسکو څخه لندن ته رسیدلی او د ځینو سرچینو په خبره د نوموړي په مشرۍ کې به یاد پلاوی له خان قلات میر سلیمان داود سره ویني او په دې به راضي کوي چې بیرته پاکستان ته راسي خان قلات میر سلیمان داود چې شاوخوا 8 کال وړاندې پاکستان پریشي او په لندن کې میشت شوی له همدې وجه یې شمار د ازادي غوښتونکو بلوچو مشرانو په ډله کې کېده خو په کوټه کې میشت مشر خبریال او د چارو کارپو انور ساجدی بیا وایي خان قلات یو سپینجری مشر دی خو په سیاسي ډګر کې چندان اثر نه لري خان قلات د یو سپینجری بلوچ مشر په خاصه توګه د یو قبایلی مشر په حیث نوم او اثر لري لکن نموړی په سیاسي ډګر کې هیڅ اثر نه لري دا بیل خبره ده چې هغه پاکستان پریشي او هلته یې د بیلتون پالو په حق کې ځینې خبرې هم کړي چې د خبرو تر حد خو صحیح ده لکن په عملی توګه یې د بیلتون پالی په ډګر کې هیڅ ونډه نشته کچری یاد پلاوی د خان قلات په بیرته ستنیدو کې بریالی سي نو آیا په بلوچستان کې پر روان تاوتریخوالی او د بلوچو پرستون زبې کوم اغیز وی او کیا انور ساجدی په نه کې جواب راکړ د خان قلات بیرته راتګ خوشاید حکومت ته څه توپیر ولري لکن د بلوچستان پر حالاتو بیا هیڅ اثر پې نوزي د ویل ورده چې خان قلات میر سلیمان داوود په 2016 میسوي کال کې د نواب اکبر بوکچی تر بجنې ورسته پاکستان پرې شوت چې د نموړي د بیرته راستنېدو لپاره لمړی د پرویز مشرف په واکمنۍ کې بیا د پیپلز ګوند او ورسته د روان حکومت په واکمنۍ کې هڅې پایلس پېچې هم اوس نموړي په لمړي ځل لکوم حکومتي پلاوی سره لیدو ته آماده سوی خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا مشال ریډیو دا
پنځنی می بجے کی دن کی دیوریدن کو د بشیر گواخ نبا لن خبرونه اورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنو چارو صلاحکار سرتاج عزیز وای تیر هفته مری کی افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو. طالبانو پورا واک درلود او پراتون کې دغه غونډه کې کېده چې د طالبانو د قطر د دفتر اساسي هم برخه واخلي. نوموړي نن مشال ریډیو سره په ځانګړې خبرو کې دا وای د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شوو کسانو شمېر 3 ته رسېدلی دی. د دې ولایت د والي له دفتره په خبر شوې خبر پاڼه کې راغلي چې وژل شوو کې 8 پولیسي وګړي او 6 امنیتي سرتیري شامل دي. کابل کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر دا برید په سختو ټکو غندلی دی او د برید ذمواري چا تر اوسه پورې نه ده اخیستې. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي په تیرا کې مان چاودنې او د امنیتي ځواکونو 2 وژلي دي. د پولیټیکل انتظامی او چارواکي نصار د نوم نه څرګندولو په شک مشال ریډیو ته وویل چې دا پیښه د تیرا په سندانه سیمه کې بیګا شوې ده او 15 پوځیان هم پکې ژوبل شوي دي. د برید ذمواري لشکر اسلام وسولې ډلې اخیستې. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 352 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله تر هغه وروسته شوې ده چې د مئی په 1 شو بلدیتي ټاکنو کې د درغلیو تیرونه ولګېدل. اسلامي دولت وسوالې ډلې یا داعش نن په یو آډیو یا غږیز پیغام خپور کړی دی او دا وایي کړی چې دی په افغانستان کې د مشر حافظ سید خان دی. دا په داسې حال کې ده چې افغان چارواکو 2 مخکې ویلي وو چې دغه کس په یو امریکایي ډرون برید کې په ننګرهار ولایت کې وژل شوی. د سیمې اوسیدونکي او روغتیایي کارکوونکي وایي د یمن په سر کارسانا کې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 21 تنه ولسي وګړي وژلي دي او د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماتانو د تهران د اټومي پروګرام په سر کوم جوړجاړي ته د رسېدو په مقصد نن هم په ویانا کې خپلو خبرو ته دوام ورکړي.
د خبرونو لنډیز مولا بشیر گواخ غوړې د وسوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ ویداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې خپلې خبريالي رابیه اکرم خان اورو.
ایکسپریس رسپانه خپل درې کلی کې د افغانستان صوبې ننګرهار کې د امریکای په یو ډرون حمله کې پاکستان او افغانستان لپاره د وسلوال تنظیم داعش امیر حافظ سید اورگزی خپل دیش ملګرو سره وجل شوې دي. ادارې وايي په افغانستان کې د ډرون د درې ملوي حمله ده. د ماهرینو په وینا چې د حافظ سید مرګ وسلوال تنظیم داعش لپاره غټ نقصان دی. د هغه 15 پاکستانی طالبانو کې وو د چا په بیلیدو او یاد وسلوال تنظیم کې شمولیت پاکستانی طالبانو غټ نقصان ګرځولې وو. ادارې زیاتوي افغان طالبانو کې اختلاف په اړه تقسیم معاملې روانه ده. ځینې طالبان په ځینې امور افغان طالبانو مشر مولا عمر سره اختلاف له وجې داعش کې شمولیت اختیاروي. خو د تقسیم افغان طالبانو او داعش ترمنځ باقاعده د یو شخړې صورت خپل کړی دی او د دواړو ډلو ترمنځ په جړپونو کې اضافه هم شروع شوې ده. ادارې په وینا په افغانستان کې د داعش کاروایانو ټولې مندکې لپاره خطر جوړ کړی دی. پاکستان، افغانستان، امریکا او چین ته په دې لړ کې تشویش دی او دا تنظیم مستقبل لپاره لوی خطر ګڼي. نو ځکه امریکایي داعش خلاف خپل کاروایان تیزی کړی دي او یو څو ورځې مخکې د داعش یو بل مشر شاهد الله شاهد یې هم د 25 نور ملګرو سره وژلې دي. ادارې وایي یو تنظیم د بهرنی مدد نه بغیر ډیر وخت پورې مخکې نشي تللی. خو قتل دا دي چې وخت سره سره داعش نور اسلامي مرکونو کې ځای جوړوي. نو سوال دا پیدا کیږي چې هغه کم قوت دی چې داعش غوند تنظیم ته ملاتړ حاصل دی او ورته وسله، فوجي تربیت او مالی امداد ورکوي. باید چې د تنظیم مخنیوي لپاره پاکستان، افغانستان، امریکا، نیټو او چین په یو ځای حکمت عملی جوړ کړی او په دې لړ کې ورسره افغان طالبان هم ملګرتیا کول لپاره تیاری دي شي. ادارې وایي کړي د مخنیوي لپاره کاروایان نه کړی شوی نو ټول منطقه کې خورې دي شي. جنگ رسپانه خپل ادارې کلی کې د خیبر نه واخلې تر کراچۍ پورې ملکی د بدترین لوډ شیډنګ سلسله روانه ده. د سلوجه چې د اولس معمول ژوند متاثر شوی دی. ادارې مخکلي کې د دې حقیقت نه انکار ممکن نه دی چې یو لخت د بجلی ترسیل په نظام کې هم خرابې ده او بل لخت اولس سبب ده د اهلکارانو نه اهلې او ناکسه منصوبه بندې نه شوی نقصانات د خپل جیب ادا کوي. ادارې لیکي د اوبو د بجلی وزارت په وینا چې 250 کرپټ افسران او ملازمین یې فارغ کړی دي، کم چې یو ښه اقدام دی. خو د صفایي د عمل چاري ساتلو سره سره بند بجلی ګری او اوبو نور او کولینا بجلی پیدا کولو په وړو وړو منصوبو سرکار پکار دی چې ولس اسانتیاوې ترلاسه شي. ادارې اخیر کې لیکي درې درې نیم کاله تیرېدو نه پس اخر تر کومه پورې به ولس دا سختي او اذیت برداشت کوي، کله هم د ولس صبر ختمې دی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
له پاکستان خبریدونکو ډان ورسپانې په هغه هیواد کې د ماشومان د تعلیم په برخه کې د حکومت پر ناکافي اقدامات هو. اسوسییټډ پریس خبری جانس بیا په افغانستان کې د داعش ډلې د ځپلو د افغان حکومت د ادعاو په اړه لیکنې کړې دي چې تفصیل به یې له اسرار عالم مومند واورو.
د پاکستان ډان ورسپانې لیکي په دې هیواد کې تعلیمي څانګه له بحران سره مخ ده او مالی مرستو ته سخت اړتیا لري. دا خبره په هغه رپورت کې راغلې چې د ناروې په اوسلو ښار کې پرمختګ لپاره تعلیم په نامه سرمشریزه کې څو ورځې مخکې وړاندې شو. دغه غونډې ته د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم وینا وکړه او وی ویل چې د هیواد هر وګړي ته تعلیم رسول د پاکستان په آئین کې شامل دي. د ده په خبره د یو شمیر چیلنجونو باوجود دوی تعلیم ته لومړیتوب ورکوي، خو د مخالفونکو په خبره ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دغه خبرو ته عملی بڼه ورکړل شي. د تعلیم سره د پاکستان ژمنتیا لدی ښکاری چې وایي د خالص داخلي پیداوار یا جی ڈی پی 4% به په تعلیم مصرفوي، او د پاکستان هر حکومت د کال 1992 نه را په دوی ښه همدغه خبره کوي. او موجوده وزیر اعظم هم ویلي چې د 2013 کال پورې به دغه هدف ترلاسه کوي، خو تر دې دمه یې نه دی ترلاسه کړی. او په 2013-14 مالی کال کې هم یوازې د جی ڈی پی 2% برخه په تعلیم لګول شوی. کچېری د مرکزی او صوبایي حکومتونو په کچا د خرچو سره پرتل کړل شي، نو دا هیواد د 10% نه اهم کمی پیسې په تعلیم مصرفوي. د تعلیم څارنې یو نړیواله اداره په خپل رپورت کې وایي په کار ده چې پاکستان په تعلیم خپل خرچه څو چنده زیاته کړي. همداراز د ملګرو ملتونو د تعلیم څانګه وایي چې د 2013 کال پورې د تعلیمي اهدافو ترلاسه کولو لپاره ضروری ده چې پاکستان په بنیادی تعلیم خپل خرچه یو په دوه زیاته کړي. بلخوا د ای پی خبری ایجنس په یو مقاله کې راغلی دی افغانستان وایي د امریکا د هوایی بریدونو په مرسته یې په دې هیواد کې د داعش مشرتابه لمینځه وړي. البته امریکایي چارواکو یې پخلی نه دی کړی. افغان چارواکو ویلي دي په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې یو مشر حافظ سعید او 13 نور مشکوکه وسلوال په یو امریکایي هوایی برید کې وژل شوي دي. له دې وړاندې افغان چارواکو ویلي وو چې داعش پورې د تړلې ډلې مرستیال مشر ګلزمان او شپږ نور مشکوکه وسلوال چې د پاکستاني طالبانو پخوانی ویان شاهدالله شاهد هم پکې شامل وو د امریکا په هوایی برید کې وژل شوي. شاهدالله شاهد وروستو داعش ډله کې شامل شوی وو. د افغانستان د جاسوسي ادارې یو ویان عبدالحسیب صدیقی وایي د داعش مشرانو په وجنه سره په افغانستان کې د دې ډلې مرکز تباه کړل شوی دی. ناټو چارواکو په سمدستي توګه پر دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. البته یو امریکایي پوځي چارواکي د دې خبرې پخلی کړې چې دوی د ننګرهار ولایت په اچین ولسوالۍ کې یو هوایي مبرید کړې. په مقاله کې راغلي داعش وسلواله ډله چې د منځني ختیځ او افریقا په ځینو هیوادونو کې یې ځان ته وسلوال راجلب کړي، په پاکستان او افغانستان کې هم وسلوال ځان د دې ډلې پورې تړي. البته د افغانستان د جاسوسي ادارې ویاند عبدالحسیب صدیقی وایي دوی په خپل ځمکه د داعش ډلې د لمینځه وړلو لپاره ځانګړی استخباراتي یونټ جوړ کړی او د ده په خبره دلته د داعش ډلې فعالیتونه په مکمله توګه ګډوډ کړل شوي دي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په یمن کې د تاوتریخوالي پیښو او تازه پوځي عملیاتو له امله د ملکیانو په مرګ ژوبله کې د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. د سعودي عربستان په مشرۍ سیمهیز ائتلاف د ملګرو ملتونو لخوا اعلان شوی بشري اوربند نه دی منلی او پر حوثي اغیانو یې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی دی. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري ایجنس رپورټ وړاندې کوي.
د سعودي عربستان په مشرۍ سیمهیز ائتلاف د دوشنبه په سهار د یمن په پایتخت صنعا کې هوایي بریدونه وکړل چې دا راپورونو له مخې لسګونه ملکیان پکې وشل شوي دي. رویټرز خبري آژانس ته روغتیایي سرچینو او عیني شاهدانو ویلي جنگي الوتکو پر سنا ښار درې راکټ وویشتل، 15 کورونه یې له منځه یوړل او لږ تر لږه 21 کسانې چې ټول ملکي وګړي دي ووشل. د سعودي په مشرۍ سیمه ایز ائتلاف په یمن کې خپل هوائي بریدونو ته په داسې وخت کې زور ورکړی دی چې ملګرو ملتونو تیره جمعه د یمن خلکو ته د عاجلو بشري مرستو د رسولو په هدف اوربند اعلان کړ. خو د راپورونو له مخې سعودي عربستان دغه اوربند نه دی منلی او د یمن د شیعه حوثي اغیانو پر ضد د خپلو بریدونو پر دوام ټینګار کړی دی. د سعودي په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف ویان ویل ریاض د دې لپاره اوربند نه مني چې حوثیان ورته ژمن نه دي او نه هم د اوربند د څارنې لپاره ملګري ملتونه په سیمه کې څارونکي لري. اخوا بیا د حوثي اغیانو چې ایران ملاتړ کوي یو مشر صالح الصمد رویټرز خبري اژانس ته ویلي د سعودي عربستان لخوا اوربند ته نه درناوی نړیوالې ټولنې ته ښکاره چیلنج دی. د ملګرو ملتونو د تخمین له مخې په یمن کې د حوثي اغیانو او د چلاوطنه ولسمشر هادي منصور د پلویانو ترمنځ جګړو او پر یمن د سعودي عربستان په مشرۍ د سیمه ایز ائتلاف په هوایي بریدونو کې څه د پاسه 3000 کسان وژل شوي دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د هیواد دننه د نشئی موادو د کرکلی تولید او مصرف په کړای کې د سیمې ټول هیوادونو لاس لري. ولسمشر تیر شپه خبریالانو ته وویل د نشئی موادو د کرکلی او تولید د مخنیوي په هدف حکومت هڅې پیل کړي او ټینګار یې وکړ چې په دې برخه کې بریالیتوب په سیمه ییزې همکارۍ پورې تړلی دی. د افغانستان د مشرانو جرګې یا سینټ یو غړی هم د نشئی موادو په مسأله کې د نورو هیوادونو رول مهم بولي او وایي حکومت باید دغه هیوادونه همکارۍ ته چمتو کړي. تفصیل کابل د اسدالله لودین پر رپورٹ کې
په افغانستان کې لته رسې باندې ویل سې زرا په دې خو د نشئی موادو د کرکیل پر ضد مبارزه پیل شوه. خو د دې مبارزې برعکس د نشئی موادو کښت تولید او قاچاق زیات شوې دی. ولسمشر اشرف غنی وایي د نشئی موادو په مسأله کې د سیمې ټول هیوادونه ښکیل دي او د دوی له همکارۍ پرته په دې برخه کې مبارزه نشي بریالۍ کېدی. ولسمشر غنی د دوشنبه په شپه په کابل کې خبريالانو ته وویل چې د سیمه هیوادونه باید خپل مسولیت درک کړي او په دې برخه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي.
زنجیره خطر مواد مخدر
د ایوی د نشئی موادو د خطر زنجیر او هغه کړي چې د پدیدای رامنځته کړي لڅو برخه جوړه شوې ده. دا برخه د نشئی موادو پروسس انتقال او لګښت دی. مطالعاتو ښودلې چې د سیمه ټول هیوادونه په یو ډول سره په دې کړي کې شامل دي. خاغلی غنی ویل افغان حکومت هم هڅه پیل کړي چې د بیوزلۍ په لمنځه وړلو او د کرنې د سکتور په پیاوړي کولو سره د نشئی موادو د کرکیل او تولید کچه راکم کړي. ولسمشر غنی د نشئی موادو د کرکیل د مخنیوي خبره په داسې حال کې کوي چې لا هم افغانستان د دې موادو ستر تولیدونکي هیواد بلل کیږي. د ملګرو ملتونو سرویګانو خودلې چې په افغانستان کې په 2013 او 2014 کلونو کې د نشئی موادو کرکیل او تولید د مخکنیو کلونو په پرتله زیات وو. په همدې حال کې د مشرانو جرګې غړی او د نظر خاوند زلمای زابلای هم وایي چې په افغانستان کې د نشئی موادو موضوع سیمیز اړخونه لري. زابلی ازادي راډیو ته وویل چې پاکستان، ایران او تاجکستان هغه هیوادونه دي چې له افغانستانه ورته نشئی مواد قاچاقېږي او بیا له هغه ځایه د سیمې او نړۍ نورو هیوادونو ته ځي. خاغلی زابلای وایي چې افغان حکومت په کابل کې د سیمې د هیوادونو په غونډه کې چې شاوخوا دوه میاشتې وروسته جوړیږي د سیمه هیوادونو چارواکي په دې برخه کې همکاري ته چمتو کړي اغیز به ډیر ژر څرګند شي.
اته ورته پیشنهاد وکړ چې تاسو په وخت سره غواړئ چې په خپل مملک کې هم ارامي راشي، تاسو خپل سره د افغانستان په طریق باندې وټړي، مخ خپل مخالفین راځي چې افغانستان ته راشي چې بیت د افغانستان طریقه په تاسو باندې عمله ونی شي او هم د افغانستان طریقه څخه تاسو مواد مخدر درنی شي. کچیر دغه مملک د پرشتیا په وخت غواړي په افغانستان کې د مواد مخدر د کښ درجه یې فیصدی په یو کال کې اتمن صفر ته راځي، ځکه چې بازار ونه لري، مارکیټ ونه لري، دلته بیا څوک جرأت نه کوي چې هغه وکړي.
د نشئی موادو د کرکیل او کاروبار په مسأله کې لدی وړاندې هم د یو شمیر سیمایزو مافیایي کړیو یادونه شوه او پولیسو په دې برخه کې ځینې بهرني اتباع هم نیولې دي. د چارو څیړونکو او د ملي شورا غړي بیا انتقاد کوي چې د نشئی موادو د مافیایي کړیو نیولو ته د افغان پولیسو واس نه رسیږي او حکومت ته پکار ده چې په دې برخه کې هم د سیمې له هیوادونو مرسته وغواړي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته ده VOA ډیوا
او د ټوټر پته دا VOA ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
د تعلیم نړیوالې مبارزې ملال یوسفزای د نړۍ له مشرانو ګیله کړې چې د شام یا سوریې د ماشومانو حالت ښه کولو ته پام نه دی کړی. ملال پرون خپله 13مه کلیزه د سوریې د کډوالو په یوه کیمپ کې د هغو له ماشومانو سره تیره کړه. په دې اړه نور د فرانس پریس خبرې ایجنسی په رپورټ کې له اسرار عالم مومند اورو.
ملال یوسفزای د هغو څه باندې 200 شامي جنکو لپاره د سکول پرانیسته هم وکړه چې د لبنان په بیکا واده کې د کډوالو په یوه کیمپ کې ژوند کوي. ملال یوسفزای په خپل یو بیان کې ویلي دي د هغې لپاره دا ډېره د فخر او ویاړ خبره ده چې خپل 13مه کلیزه یې د شام له زړورو جنکو سره یو ځای ومانځله. نوموړي زیاته کړي هغه د هغو 28 میلیونه جنکو په استازیتوب دلته کې راغلي څوک چې د جنگ له وجې سکولونو ته نه ځي. د دې په خبره دغه جنکۍ چې په سختو حالاتو کې تعلیم ترلاسه کوي د نړۍ د خلکو لپاره یو مثال دی او دا د دوی ذمواري جوړیږي چې له دوی سره ودرېږي. ملال یوسفزای وایي پر دې ورځ زما د دې هیواد سیمې او نړۍ مشرتابه ته دا پیغام دی چې تاسو شامی ولس او په خاصه توګه ماشومان یې له ناکامیو سره مخ کړی دي. ملال زیاته کړه تر ټولو لوی غمیزه دادا چې په دې وروستیو لسیزو کې دا مهال تر ټولو زیات خلک په نړۍ کې کډوال دي. له دې وروستو ملال یوسفزای په بیروت کې د لبنان له وزیر اعظم سره هم لیده کاته وکړل. په دې ملاقات کې ملال سره د هغې پلار او د هغه ادارې مشر هم وو چې نوموړی یې لبنان ته رابللی وه. له بی بی سی سره په خپلو خبرو کې ملال یوسفزای ویلي دي په داسې حال کې چې د شام خلک د څه باندې څلور کلونو راهیسې کډوال دي تر ټولو زیات یې ماشومان ځپل کیږي. ملال ویل تر ټولو غټه ستونزه دا ده چې د نړۍ مشران دې لور ته پام نه راګرځي او همدغه وجه ده چې زه پر دې مجبور شوم چې خپل کلیزه له دوی سره ومانځم او د نړۍ مشرانو ته دا وایم چې تاسو دې لور ته توجه ورکړئ ګینې نړۍ به یو پوره نسل له لاسه ورکړي. لبنان کې دا مهال د رجسټر شامی کډوالو شمیره 1.2 میلیونه ده. البته د ټولو کډوالو شمیر به د دینه هم زیات وي. دومره زیات شمیر کې کډوال په لبنان لوی بوج دی ځکه چې د دې هیواد خپل آبادی یوازې 4 میلیونه ده. یاد دوی چې د سوات ملال یوسفزای د 2012 کال په اکتوبر میاشت کې وسلوالو پر دې وجه په ډزو جوبل کړه چې نوموړي د جینکو د حق لپاره آواز راپورته کړی وو. له هغې وروسته نوموړي د علاج لپاره برتانیا ته راوړل شوه او دارنګ اوس هلته کې مستقل ژوند کوي.
دا مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمه نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو په ممند او باجوړ جنسو کې چارواکي وایي هغلته وسلوالو له شاوخوا 200 زیات سکولونه ړنګ کړي وو چې دا مهال هم د چارواکو په خبره نیم سکولونه پکې بیا ودان کړل شوي دي. د چارواکي وایي په یادو دواړو سیمو کې د شاوخوا 8000 زیات ماشومان لا هم له سکولونو بهر دي. په نهال کې سرکاري او غیر سرکاري ادارو کمپاینونه پیل کړي ترڅو له سکولونو بهر ماشومان سکولونو ته جذب کړي. لسیمې پرې د مشال رادیو د خبريال شاهنواز ترکزي رپورټ اورو.
په محمد او باجوړ قبایلی سیمو کې 224 سکولونه چې پکې 2 سرکاري کالجونه هم شامل دي د وسنوالو لخوا اړنګول شوی وو. ولی په دغه دواړو سیمو کې 8011 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې حکومتي ادارې او د تعلیم د پرمختګ لپاره کارکونکي غیر دولتي ادارې هم دغه ماشومان سکولونو ته دروستلو لپاره مهم روان کړي دي. په دغه مهمونو کې تر کومه حده پورې کامیابی راغلی ده دغه پښتنه مې د کوزه محمد جنسي د صفت غړي د یو کمیونټي سکول د پرنسپل ارشد خان نه وکړه.
مخکې تقریبا چې 80-90 اوس کې کوسال په شاداسې تقریبا په دوه درې ځلې کلی کې کوسا په کوسا ورته رابطه کوو نو دغه وجه باندې چې کوم دی زموږ تعداد کې اضافه شوی ده.
تعلیمي چارواکي وایي چې په دواړو قبایلي سیمو کې د نیم نه زیات اړنګېدلې سکولونه بیا ودان شوي او چې کوم لا هم وران دي نو د تعلیم لړۍ په اړنګو شو ودانیو او یا په خیمو کې روانه ده. نو دا به څومره مشکل وي چې که نوي ماشومان هم داخل شي او ودانۍ هم نه وي. د باجوړ ایجنسی د خار ډیگری کالج د لیکچرر شفیع الله نامي دغه پوښتنه وکړه.
په یو سکول کې 1200 ماشومان دي او 200 شران دي وته نو خلک چې خپل ماشومان وګوري چې دا پوزیشن دي نو بل دې د وژن اکثر چې کوم د ډرافټینګ شروع دي او ماشومان سکولونه ته نه دي نو کدا مسایل دي سکولونه نه دي سکولونه دی وبنه لري نو ماشومان به دا شان ډرافټینګ کیږي او دا به کوم د ورځ خبره دي به ډیره شو سیوا کیږي بلکې کمی کی بنم.
او زینو غیر دولتي ادارو هم خپل سکولونه جوړ کړي دي لکه په محمد ایجنسی کې هیومن ریسورس ډیولپمنٹ نتورک سکولونه آباد کړي. د دغه تنظیم مشر حیدر سید مشال ریډیو ته وویل
شپږ سکولونه په پنډیاله کې دي او څوار سکولونه په پلانګار کې دي. په دې کې دوه سکولونه د جینو الکانو لپاره دي او دیارلس سکولونه د جینکو لپاره دي.
حکومت د سرکاري سکول استادانو ته هم ویلي چې د تعلیم لپاره د خصوصي مهمونه وچلوي. شیرین زاده د ګردی هایر سیکنډري سکول باجوړ استاد دی او وای
په دې باندې باقاعده پروګرام شوی چې ماشومان چې د سکولونو کې داخل کړي چې یو ماشوم چې هغه عمر پنځو کال تر رسیدلی چې هغه ستاسو په داخلو کې پاتې نه شي او سازان هم په خپل لیول باندې هر ځای کې دا مهم ډېر ښه چلولی دی.
نو د دغه سکولونو د بیا ودانۍ لپاره کوم رقم ګامونه اخیستلی شي؟ د فاټا سیکرټریټ ویان فضل الله مشال ریډیو ته ویل
د پاسو زم ډیر مرسته ده او هغه هم د ډیر سکولونو د بیا ودانۍ چې دی په ډیر باندې کار شوی دی او په څه باندې روان دی. دغه سی د دوبای حکومت چې دی وعده کړی و چې موږ به تاسو په دې لړ کې مرسته کوو چې کوم ملټي ډونر ټرست فند دی هغه هم موږ سره وعده کړی وی.
فضل الله ویل چې تعلیم د امن سره ممکن دی. نو اوس په سیمه کې امن راغلی دی او حکومت لګیا دی چې په خپل او د بهرنیو هیوادونو په فندونو باندې لنګول سکولونه ودان کړي او نوې سکولونه هم جوړ کړي. نواز ترکزئی مشال ریڈیو محمد ایجنسی.
مشال ریڈیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه.
اوریدونکو په خیبر پختونخوا کې ځوانانو یو شمېر ټولنې جوړې کړې دي چې مشران یې ویل دغه کار هدف ته تعلیم، صحت او پرمختیايي کارونو په برخه کې ولسی کمپاینونه چلول او پترس کې د ولس د ستونزو هوارولو هڅه کول دي. زموږ همکار نسی اجمل لزینو مرستندوی ټولنو له غړیو مشرانو سره خبرې کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی دی.
په خیبر پختونخوا کې د روژې په میاشت او د اختر پر ورځو کې ګڼ شمېر سرکاري او غیر سرکاري ادارې د خیر ښېګڼې کارونه کوي. خو دا مهال په یاد صوبه کې داسې ټولنې هم جوړې شوې دي چې په خپل سر د بېوزله غریبو او یتیمانو سره امداد کوي. د مردانوال خلق په نامه د یوې ټولنې مشر جنید خان مندوری وایي چې د دوی ټولنه په مردان ضلع کې نه یوازې پروژه او اختر وسو کې د بېوسله خلکو سره مالی مرستې کوي، بلکې دوی د صحت، تعلیم، هوایي ډزو د مخنیوي او پرمختیا په لړ کې هم مهمونه چلوي او د غریبو خلکو د مسئلو هوارولو هڅه کوي. دی وایي
مطلب چې کوم زمونږ ماینورټی اوی سره او دین علاوه چې کوم ډیسیبل کسان د مردان کې او موږ ورته دی وی جلاګان راوی د پاره موږ مرسته لګیا یو څو خدای یتي خاني ما شومان دي راوی د پاره موږ اکټیویټی دا څه ته لري چې دا ما شومان موږ د اختر په ځای مپدې مپانی بوزو او مردان کې چې کوم د سیل سفر ځایونه دي په هغه کې تروې کنډرات راځي او بیا کوم د سپورت کمپلیکس کې نو مردان دا وی کې چې کوم دی په کنډرات کې انته دا غیره پر موږ د دې سپورت پروګرامونو ارنج کړی دي او دا څنور چې کوم دی زموږ یو سایکولوژیست فیمل جنیدا هغه موږ راغوښته چې دې لپاره لک انکرجمنت لپاره دې سره 15-20 منټ سیشنز واخلي. دیس کمپټیشن دی باندې کې ورته ټوفی ورکو ای دی ورکو دینه له موږ بوله پوره د لنچ پروګرام کړی دی.
دغه سي د خبر پختونخوا په مختلفو کلو کې کارکونکو د رڼا ویلفیر اورګنایزیشن په نامه د یوې بلې ټولنې مشر فضل اکبر وایي چې د دوی په ټولنه کې اته کسان شامل دي او بغیر د چا د مرستو په خپل سر د امنیت په برخه کې او له غریبو یتیمانو سره د صحت او تعلیم په مد کې مرسته کوي. رڼا ویلفیر اورګنایزیشن هم د اختر لپاره د مهال یو مرستندویا پروګرام چلوي چې په اړه یې فضل اکبر زیاتوي.
موږ کوم یتیمان شومان دي غیر لپاره ډیسیبل دي غیر لپاره او کوم زمو سره دي کې دریم کوم خلک دي غریبانان ما شومان دي کیس محل خو ته موږ دا ای پیکج ورکو په دې ای پیکج کې موږ سره دوه آیټمز دي کپري او پیزار خو دا اوس موږ ډیسټریبیوشن سٹارټ کړی دي.
په پیښور اسلام آباد کې د کارکونکو وزیرزاده په نامه د یوې ټولنې مشر بیرام خان وایي چې دوی پروژه کې د غریبو خلکو سره د خوراکي مرستو علاوه د اختر لپاره هم ځینې کارونه په پام کې لري چې پکې په پېښور ښار کې غریبو خلکو ته د اختر جامې، خوراکي مواد، د ښار د دیوالونو ښایسته کولو لپاره د کراچۍ نه ټیم رابلل او دغه سي نور کارونه شامل دي.
زمون ټول اول دا شو موږ له خوراک له کوم توکو په خبر کې چې د موږ د روزو کې شیدې کنه اول کې موږ هفته کې درې روزه له کوم اوس موږ هر روز موږ کوو او کاس کوم څه 500 چیز او خلک موږ د روزي کوو دي. موږ ټول دا روزي نه روزي موږ ته روزي خصوص کې پاک کوړه او خلکو ته موږ د هسپتالونو کې موږ ورته هغه نور شکم غریب خلک یې غریب عوام یې مزدوران موږ یې ته ورکو کنه شي اورګنایزیشن موږ یو کنه نو هغه کې موږ ورکو یو موږ سټوډنټس یو موږ یو روپیا موږ خپل جیب ته موږ نه اچوا.
د یادو ټولنو مشران وایي چې دوی ته د خیر ښېګڼې کارونو په کولو کې مختلف مشکلات مخې ته دي چې پکې د فنډس او د میډیا د کوریج کمی او د معاشري لخوا غیر مناسبه رویه شامل ده. جنید خان په دې اړه زیاتوي.
چیلنجز خو موږ ته چونکې ارګنایزیشن یو تنظیم سره د ټول غږ چیلنج چې کوم دی نو هغه لږ شان د فاینانشل سپورټ دی او فاینانشل سپورټ نه علاوه د انتظامی سپورټ دی. بل بزو د مشال ریډیو ډېره زیاته مننه وکم د مشال ریډیو دا دریم ځل دی چې زموږ سره دې رابطه وکړه، بلکې دریم ځل دی پورې د میډیا چې کوم دی موږ ته ډېر زیات رکاوټ دی.
د مردانوال خلک رڼا ویلفیر ارګنایزیشن او د وزیر زاده ټولنې مشران وایي چې باید له دوی سره دې د خیر ښېګړې په کارونو کې شتمن او تعلیمي یافته خلک هم برخه واخلي، چې دا شان پښتنه ټولنه د رڼا، سولې او پرمختیا په لور ولاړه شي.
مشال ریډیو، ستاسو خپل ریډیو.
د بلوچستان د مرکز کوټي اوسیدونکي وایي د نام نه د ورسته او پیښو باوجود د اختر لپاره تیاری روان دي او هڅه کوي چې د وړو کې اختر شپې ورځې په خوشحالۍ او سره ولمانځي. زموږ خبريال خدای نور ناصر په کوټه کې له ولسی وګړو او ماشومانو سره د اختر د تیاریو په حق له خبرې کړې او د رپورټ پر لګلې چې د یو دکاندار په غږ پیلېږي.
کوټېوال وایي د روژې په میاشت کې د ناامنۍ د ځینو پیښو باوجود یې د راتلونکي کم کې اختر لپاره تیاری روانې دي او د دوی په خبره هیله مند دي چې د اختر شپې ورځې به یې په خوشحالۍ تیرې شي. د کوټې په پرنس سړک څو ماشومان چې د کورنیو له غړیو سره د اختر لپاره شیان اخیستلو ته راغلي وو له مشال راډیو سره یې داسې خبرې وکړې.
عبدالولی
سره په بازار ته راغلی.
شان
اخله چې شخلې
ګټنه شان جراک
ماشومانو سره راتلونکي د هغوی پلرونه بیا وایي تیاری په بشپړېدو دی، خو په روژه کې په کوټه کې به مې چاودنو ته په کتو سره له خلکو سره ویره هم شته چې کومه بلد ترهګری پیښه ونسی.
زمانم خلق داد دی او مشمان مراوسی دی ګوټو د پاره جوراکو بننه نه د پاره بس اختر تیاریانی نوشی دی ګرد ته شمه ما خسی دی او سم ما دی او جوراکو بننه نه پاتې دی چې هغه ورته واخلو بس کوټه ورسو.
زمانم احمد خان دی او مشمان مراوسی د اختر د خوشحالی په دغه باندې مجدا ګوټو نور ترانیز کپړی مرته جوړ کړی وي او د دوی په مرزي لګیای شي دغه وک شاپینګ وته کې شی وتران.
زه دې سره چې د ګرمۍ په دې ورځو کې به د کوټې په بازارو کې د ورځې په پرتلا د شپې مهال وګړي زیات راتلل، خو د اختر پر نږدې کېدو سره په بازارونو کې ګڼه ګڼه بيخي زیاته سوې. خدای نور نصر، مشال رادیو، کوټا.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
اوردونکو دا مشال ریډیو دا زمونږ خبرونه تاسو زمونږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. بشیر ګواخ سټوډیو ته راغی لدبا د خبرونو لنډیز وورو.
د پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف د امنیت او بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وایي تیر هفته مری کې افغان چارواکو سره خبرو کې برخه اخیستو طالبانو پوره واک درلود او پراتلونکي دغه غونډه کې کېدای شي د طالبانو د قطر د دفتر استازي هم برخه واخلي. هغه دا خبرې مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل. د افغانستان په خوست ولایت کې پرونی ځانمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیر درې دېرشو ته رسېدلی دی. چارواکي وایي چې په دوی کې وی شو لسی وګړي او شپږ امنیتي سرتېري شامل دي. د دې برید ذمواري چا پر غاړه نه ده اخیستی او کابل کې د ملګرو ملتونو د یوناما دفتر د برید غندلی. د خیبر ایجنسۍ چارواکي وایي چې په تیرا کې ماین چاودنې د امنیتي ځواکونو دوه تنه وژلي او پنځه یې ژوبل کړي دي. د دې حملې ذمواري د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر غاړه اخیستي. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خیبر پختونخوا په 325 پولینګ مرکزونو کې د روانې میاشتې په 1 نیټه د دوباره بلدیتي انتخاباتو کولو فیصله کړې. دا فیصله تر هغې وروسته شوې ده چې د مئی په 1 په بلدیتي ټاکنو کې په دغو ځایونو کې د درغلې او تورونه لګول شوي دي. د یمن په سرخار سنا کې روغتیایي کارکونکي او د سیمې اوسیدونکي وایي چې د سعودي عرب په مشرۍ اتحادي ځواکونو هوایي بمباریو کې 21 ولسی وګړي وژلي دي. دا حملې لاغ اوربند څخه 2 ورځې وروسته شوې چې د ملګرو ملتونو په منځګړتوب د بشري مرستو رسولو په مقصد اعلان شوی و. د ایران او د نړۍ شپږو طاقتونو ډیپلوماټان د تهران د اټمی پروګرام په سر کوم جوړجاړی ته د رسیدو په مقصد نن هم په ویانا کې خبرو ته دوام ورکړي. او د یوروزون مشران د یونان سره د مالی مرستې په لړ کې یو ازمایشي لوزنامې ته رسیدلي.
د خبرونو ولدی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پات اورسیدې. تاسو کولی شئ په همدې صفو د ډیوا رادیو خبرونه واوري. او اوس ما هارون باچا بشیر غوا خو زمون تخنیکی همکار اسحاق امری ته اجازه راکې. د الله پامان.